دا مشال رادیو د په روان خبرونه کې حساس قربا ګل اعظم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصري او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی د فوجي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. د بنو په بقاخیلو کې هدفي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلو پر ضد احتجاج دوام لري او په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل د فوزی قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 10مه په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې د امبولانس په ګرځېدلو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبي وزستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 9مه په یو امر کې ویلي وو چې د شکی تحصیل په انځر چینا او سانګا سیمو کې به د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مه د دسمبر تر 2 نیټې ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشرانو ته ویلي چې د انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې راګیر شوي دي. په کورمه کې د اشیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوی دی. د غاخ دولت خلو یو قبایلی مشر لایک حسین نن مشرانو ته ویل چې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 10مه په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. د ویل په بره کورمه کې ځینې مورچي حکومت ته نه دي سپارل شوی او هلته لا هم نښتې شوی دي. دا په داسال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کونج علیزو تری منګل او پیوار سیمو کې نښتې شوی دي چې یو تن وژل کېدو او د یو بل ټپ کېدو راپورونه دي. بل پلو د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د نومبر پر 10مه په کوټ کې د کورمې په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی چې په کورمه کې دي ټولې مورچې ونړول شي او انتظامیه دي لزایي خلکو وسلې ټولې کړي. په کورمه کې دا تازه خطي له هغې وروسته پیل شوی چې د نومبر پر 20مه د مسافرو پر یو کاروان په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. له هغې وروسته د نومبر په 20مه فرقه ییزې نښتې پیل شوې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 6 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان دي. دا خبر پښتونخوا په بنو کې د بقاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولسته ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځ هم دوام ورکړي. دوی په بقاخیل منډۍ کې د نومبر له 10مه احتجاج پیل کړی وو چې یو ورځ مخکې په غوړه بقاخیل کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال د یو عام تن وژل شوی وو او 2 نور ژوبل شوي وو. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز هم لګول شوی او خلک په کورونو کې ایسار دي. غونډې ته یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجی عبدالصمد خان وی چې باید عملیاتو پر مهال عام خلکو زورولو څخه ډډه وشي.
ځینا ګرځي پرېږی د شپې د مریانې پلیار باندې ټینکی دی راوستل. نن ورځ ته هندوستان نه په کشمیر شه جوړ استعمال کړه دا یو پټینګ باندې څه کښتی دی.
خو امنیتی ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر پر 9مه د شپې مشال لري ته ویلي بل چې په کاخلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو کې 10 وسلوال وجلي او 2 زده کوونکي هم ژوبل شوي بل کوم وسلوال ډلې په هغه اړه مانی سندي ویلي. په خیبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو فوزي افسر وژل شوی او 2 عسکر ټپي شوي دي. په لوړګي یا لنډي کوتل کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشرل تبل چې دوی د عملیات د نومبر 10مه په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد اکړی دي. د دوی په وینا پر دې محل یې لګ تر لګه 3 وسلوال وژلي دي کوم چې د دوی په وینا د نامنې په یو شمېر پیښو کې ککړول. نو وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه سویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د پاکستان د کسټم اداره وایي له نن څخه به په تورخم هغه افغان ډرایوران پاکستان ته نه پرېږدي چې د ټي ای ډي په نامه لنډمهاله اجازتنامې یې تر وخت تیر شوې وي. یاد ادارې یو چارواکي عمر باچا د نومبر پر 18 مشرلو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا وخت د سلګون افغان ډرایوران د اسناد تر وخت تیر شوی دي. د دوی په وینا دا ډرایوران باید زر تر زره دا اسناد نیوي کړي. د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشرلو رادیو ته ویل د دې اسنادو تر تازه کولو کې به وخت لګیږي. د دوی په وینا د پاکستان او افغانستان سفارتونو ته پکار ده چې یو خو دې د افغان ډرایوران لپاره د دې اسنادو ورکړه چټک کړي او بل ورته موده هم وغځول شي. او وروسته خبر په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلی ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړي. د روختیا چارواکو ویل چې د غزې په مرکزی کیمپ کې نصرت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه یو هوایي برید کې په یو کور کې شپږ کسان ووژل او بل برید د غزې په خار کې په یو بل کور کې درې تنه ووژل. بلخوا د اسرایلی فوج وایي د حماس په سلګونه هغه وسله والې په دې موخه وژلي چې هڅه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا نومول شي ترهګر ډله له نږدې 15 میاشتو جګړې وروسته له یوځای کېدو څخه وساتي. په عین حال کې د حماس مشرانو په قاهره کې د مصر له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي ترسو د اسرائیلو سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ولټوي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د یرغمل شوو اسرائیلانو د خوشی کولو امنیت خوندي کړي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه له مشالو دی واوریدل او اوس که رواني غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په جنوبی افغانستان کې امنیتي ځواکونو د فوجانو د تګ راتګ لپاره کرفیو لګولی ده. په کورم کې په جزئي توګه ډز بندې شوې او ځینې سیمو کې خلکو مورچې هم خالی کړې دي.
د فورسز چې وایي ته وسپارل شوې او دین نو سره پیچ ولا کا ځغه کونځلې ځای مقبل دی فوتې شو هغه ته هم کوشنه وشو خو لیټ شو.
د بنو بکاخیل اوسیدونکو د هدفي عملیاتو پر مهال ولسته د مرګ روبلې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي
میز دا نوی ای چې حکومت اپریشن وکړو چې کوم عوام دی جوړ پال باشتای نه اته د تکلیف نه راسوي ډېر زیات کې ماسره کړی دی پګورینا کې.
او د سویلي پرسان انګور اړي اوسیدونکو وایي په سیمه کې یوازنې صحت مرکز کې د ډاکټرانو نشټوالې دی. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال لته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مواردل د جنوبی وزیرستان شګای تحصیل کې د دریو او مکین لدا او سره روغه او تیارځي تحصیلونو کې د یو ورځ لپاره ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی. د بر اسولی وزیرستان سیمې مرستیال کمیشنر د نومبر په 19 مخبور شوی بیان کې ویلي چې د شګای تحصیل انځر چینه او څنګه کې بعد د نومبر له 19 تر دسمبر 2 منټې پورې کرفیو وي. بلخوا د هغه سیمو سیدونکو د ګرځبندیز له وجې ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رادیو ته خپل ستونزې هم شریک کړي دي چې تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې راپورټ کې اورو.
د سویلي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر له طرفه جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې د تحصیل شکۍ دوې سیمو کښې د درې ورځې د پورا او په ماکین لادا سراروغه او تیارځه تحصیلونو کښې نن د اتور ورځ د پورا ګرځبندیز اعلان کړی شوی دی. د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان له طرفه د نومبر په 19 جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی د تحصیل شکۍ انځر چینه او څنګه سیمو کښې د پوځ تګ روتګ د پوره د 13 نومبر نه تر دسمبر 2 پورا و د سهار 15 نه تر ماښام 6 بجې پورا ګرځبندیز لګولی شوی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر له طرفه د هفتې په 13 ورځ جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی چې په ضلع کښې د پوځ تګ روتګ د پوره نن د اتور په ورځ په ماکین بین لادا سراروغا او تیارزا تحصیلونو کښې د سهار پنځه نه تر ماښام شپږ بجې پره و ګرز بندیز وي. د سویلي وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په ضلع کښې د لګولې شوې ګرز بندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
ټوټل ماکین مارکیټ بند آی، تحصیل سراروغا بند آئے اور تحصیل لدا دادرے تحصیلی نا باندھی کو لگا ہے در کرفیو کو وجہ بندے میر علاقے پر سطح بندے خال کا انتہائی تکلیف تھا مدوام شہی سور دی کا سن لگا اس پر سات بجے بنا زنانا دی وسرا سوار لے دی مورون دی ما کرفیو دو دے دگ شک تو نروان سا کوش شاول پر اورا دے بدر پر پدا ہونا علاقہ بندے یہ دو دگ خال کے مومنٹ بانچ نقصان درتا ہو یہ دے میر دے ماکین دے مارکیٹ 1270 دی کانی نادی وان نو دا ٹوٹل بند ہے مارکیٹ دا سے دے میر دے سراروغا مارکیٹ تا 300 دی کانی نادی ٹوٹل مارکیٹ بند آئی دگا سے سرا دیجلا دا سب ڈویژن آگا سے ہم مارکیٹ چتورا دائی بند آئی نقصان کا وہ آئی چھ دے وزیرستان پسند دے کرونا دے نقصان دے آنا چروگاٹی اپیل دائی میر دے دارینا دے حکمرانوں نے خام خا دا نقصان دگا تکلیف تھا خپل عوام تھا لہٰذا مائی در خاص تھا
د ګرز بندیز په واجه رومخومک شوی حالات د بدر سیمه یو اوسیدونکی نا وروي
منم عبدالرحمن دا بدر سره تعلق لارین کا خیزم بی مرون و خستی ونه دا تلالی چکیم تا چک پستینا دی بدر پیری اشی دا نگاری و پاس کل چکر فیدو مختلیار باندی دیر زود خال کی تا تقریب کرده که چه دا بدر عبودی کم سے کم تقریبا 1500-2000 کورینا بدر کش عبودی میز دا حکومت نا دا وستانا کاریش دا میشتی لکا کش امن روشی و دا خال کی تا سوالات جور شیر تا چکیم دا ویس مشکلاتی نا دی جدا خاطر شی
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغا سیمې مشر شیرزاده ماسید د ګرز بندیز په وجه د سراروغا سیمې اوسیدونکي حالات په دا رنګ بیانوي
چې بارنی یو شپې اچانک د پاکستان فوج په اپر وزیرستان مختلف سیمې شي د کرفیو اعلان وکړ چې سابو په ټوله علاقه شي کرفیو وي خو نن د سهارا راستا په سراروغا باندې هغه کا مریض دی هغه کا طالب علم دی هغه کا بهر ملکینا تدریمي هغه کا سفر کو دری میں ٹوٹل خال کی سور دے داغا دے عوام سرا ظلم دے جوتائی دے میر دے حکومت نہ دا درخواست کئی با وزیرستان شد موجود فوج نہ چہ داغا ظلم او داغا جوتائی دا آئندہ دے پورا نہ کی جی فکی ما کرفیو دو دے داغا دا اعلان وشی چہ داغا ختم شی عوام خپل کاروبار شری کو خپل منزل تا جانی نہ ورا سائی
بلوری دے بدر سیمے اسی دن کی نند تور پوریز دے فقیر سروی پوزی کیمپ مخمخ احتجاجی درناک شی پالاتی واہلی دی د دغې احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته وویل سویلی وزیرستان کښې د انتظامیه او پوس چارواکیو د بدر سیمه اوسیدونکي احتجاج غوښتنې په برا کښې لیاسا هم ویلي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشالو ته تاسې خوږې په کورمه کې د شیاګانو او سینیانو ترمنځ په روانو فرقهییزو نښتو کې په جزوي توګه د ډزبندۍ تړون عملي شوی دی. ځایي قبایلي مشرانو مشالو ته ویل که څه هم په کوزه کورمه کې جګړه ودرېدلې خو بره کورمه کې په ځینو سیمو کې لا هم نښتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرون ویلي جرګه دې په کورمه کې کردار ولوبوي او حکومت په دوی سره پوره مرسته کوي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمن د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملی شوې ده. د شاخ دولت خیلو لایق حسین د دسمبر په اول نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالیپور ضلع انتظامی او امنیتی ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورما کې جنگ ودرولې خو د بره کورمې په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچې حواله کولو عمل د پاتې کېدلو له امله د دواړو په منځ کې جګړې دوام موندلې.
سپایر بلچخیل او خار کلی منځ هم شو او دین علاوه لور کروم علیزای بگن تعلقونج او جرمې کې هم سپایر وشو تا فورسز مرچی وي تو سپارل شوی او دین علاوه سربی کې ولکات هغه کونج علیزای مقبل دی هغه فوتی شو هغه د هم کوششونه وشو خو لیټ شو هغه څنګه علاقه لري دی او مشکلاتو سره مرچی پوس غرو کړي.
په کورما کې شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر هغه پیل شوه چې پر 28 نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ضلعي انتظامي تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. د اتوار په شپه هم د براکورمې په کونج الیزو غوزګړی تری منګل او پیواړ کې انخطي شوي دي. په تازه انخطو کې د یو تن مړ او یو د ژوبل کېدلو راپور تصدیق شوی. په جګړه کې د مقامی مشرانو ضلعي انتظامي او صحت محکمې تر مخه تر اوسه 4 تنان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو ته وایي په سیمه کې له بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوی چې چېرته هم ناوړه پېښه رامنځته شي د هغې بدل په بل ځای کې لا یو بېګناه تن اخیستل شي. نواز زیاتوي کچېرې حکومت ته موکه ملاوېدلی او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله نو داسې بد صورتحال سره به دوی نه مخامخ کېدل.
د 12 اکتوبر باندې د کونج الیزای کومه واقعه وشوه د مقبلو شهداو که په وخت باندې اهلي تشي کوم دا خبره سیریس خستی وه یا حکومت اکشن ورکې خستی وه نو کېدای شي د یو چات واقعه مخته نه ویل. بیا د یو چات واقعه کنوایي واقعه ډېره افسوسناکه واقعه راغله. بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کېدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای. خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې یلغار وشو.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامي مشرانو دریز راغلی او نه امنیتي ادارو چارواکو څه ویلي. البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلي په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړي چې هغه به د سیمې امنیت په بحالۍ کې خې ثابت شي. حسین دا هم ملي کورمې ته به په لنډو وختو کې یوه حکومتي جرګه ورځي چې هغه به هغلته راجوړ شوي مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپلې هلې ځلې پیل کوي.
زه سوال کوم تاسو ته کورمېوالو څه باسه اندوره ډېره دی وزیر اعلی صاحب حکومت جرګه جوړه کړه تاسو کوشش وکوئ چې هغې جرګې سره تعاون وکړي هغه جرګه کامیابه شي هغه جرګه امن راولي انشاءالله. وزیر اعلی صاحب سره مسره ودا وکړه چې زه خپل هیلیکاپټر ور کوم سیمو هیلیکاپټر کې ودا جرګه چیرچی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې باندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر 9 ورځو پورې جاری وه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ دا بنو ته بکا خلو سیدونکو په هغه سیمه کې د فوجي عملیاتو ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وای د فوج په عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړي هغوی په ویره کې دي او ژوند یې هم ګران شوی. بل خو د سیمې استخباراتي چارواکو وړ مارش په مشال ریډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې وسلوال وجلې دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې ورو.
د بکاخیل اوسیدونکو بکاخیل منډی کې پرون سهار نه احتجاج پیل کړی او وایي چې د نومبر 9 نه غوړه بکاخیل کې وسلوالو ضد عملیاتو کې عام ولسته مرګ ژوبلا وخت په کورونو ایسار دي له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرځبندیز او پرله پسې امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو شیلینګ او کاروایونه عام ولس د مشکل سره مخ شوي. د غونډه یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی حاجی عبدالصمد خان غونډې ته خپله وینا کې وویل چې فوز که وسلوالو ضد عملیات کړي نو چا نیولې خو عام ولس ولې ځورولی شي. په وسلوالو همغه کړي چې د غلطه عام آبادۍ کې په پوستو ډز ولې کړي چې بیا وتختي او عام ولس پې ځوروي.
ہندوستان نہ کشمیر سے جو استعمال کرا تھا یہ پٹین بوندے سے کشتی تھی در جان کا سڑائی بسوچ ہے چی اول دے بخبرا مرضی بوندے داخل کرو اصل ایک بیا بھی جزا پریشنی نہ کہوں دے کے خلاف بیا پریشن دے کے خلق کے خلاف قواد کے کو مشروع نے در تاویل چمیز دے نہ مانے کائی پاس کو کمیش خبر نہ کائی کو بے گناہ خلق ما بڑا وا دے بے گناہ خلق کے کہیں نہ باپ رنگوا میرا دے هون چې کوم ضرورتونه دي عامه په غوندې باندې وه چې د ټولې علاقې محاصره دې کړې دو نن یې تقریبا درېیمه ورځ دو تقریبا پریشن ده او د دغه څه نوم ده چا خلاف ده هېڅ کال کتاب زاویایي چې دغه یو ډس کوو کې بدل اګاد کې بدای در پشروشي د میش په زوروې
امنیتی ځواکونه او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر په 9 د شپې مشال ریډیو ته ویلي ول چې بکا خیلو کې وسله والو زیاد عملیاتو کې لس وسله وال وژلي او 12 کونکي هم په دغه ډزو کې ژوبل شوي ول. خو د غونډې ګډونوال وایي چې عام خلک هم د مرګ ژوبله سره مخ شوي او د عملیاتو له وجې یې ژوند اغېزمن شوی. د غونډې یو بل ګډونوال ملک ولی الله وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی سیمې ګڼ کسان نیولي عام خلک زورولی شي.
شکیم په بکه خیل کښې اپریشن شوی دی او خلک ډېر زیات په تکلیف دی. نو دلته کې د بکه خیل په مقام باندې احتجاجي در نغن استادو مشهورون ټول دلته شی پکې موجود دي. او میږ دا نه ویایي چې حکومت اپریشن وکړو چې کوم عوام دي وړ بال باش دی هلته د تکلیف نه رسوي. ډېر زیات یې محاصره کړې دي په کورینا کې او بل کورینا ړنګوي. دغه امینات ورته کوي چې مزید د دغه کړل نه نور وداره او د دغه خلک سره د رحم معامله وکړه.
د بکا خیلو دغه احتجاج په اړه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته د وسله والو فعالیتونه دي. د هغوی په ټنځایونو د منځه وړلو په موخه یې عملیات پیل کړي. دا عام ولس خیال ساتل کیږي خو ځایي خلک وایي چې عام ولس هم د مرګ ژوبله سره مخ دی. په کورونو ایسار دي له ستونزو سره مخ دي. د عامو خلکو بنیادي حقونو خیال دې وساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند هم په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج د نافذېدو مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د ګوند و 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو ته د ویډیو لینک لارې په خپله وینا کې ویل داسې نازکو حالاتو کې حکومت او اپوزیشن دواړه باید په ګډه سره د هیواد ستونزو لپاره لاره پیدا کړي. چې تفصیل یې نور نیازلی راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 10 د ګوند د 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو کې د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه. نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې گورنر راج یا د کومې سیاسي ګوند د بندیز په اړه له دوی سره مشوره نه ده کړې او ګوند د حکومت د دې پریکړې په حق کې نه دي.
شاید حکومت کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائے.
دی وی باید چې حکومت په کوم سیاسی ګوند بندیز ولګوي یا کومې صوبه کې گورنر راج ولګوي. او اوریدلی دي چې ځینې حکومتي کسان په دې اړه فکر کوي خو حکومت په رسمي ډول د دې په اړه د دوی نظر نه دی غوښتلی. او تاریخی ډول د پیپلز ګوند دریز دی چې موږ دا دواړه نظرونه یا اختیارونه نه خوښوو او ګوند به د کومې مشورې په غونډه کې خپل دریز مخې ته ایږدي. د بلاول بټو زرداری دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریونو پکې شوي د اخو ډب پېښو وروستو په دغه ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج نافذولو غور کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ ترڅنګ نورو حکومتي غړو په دې اړه وار په وار څرګندونې هم کړي. او بیا د نومبر په 18 بلوچستان اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف پر بندیز یو قرارداد منظور کړو خو اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کړو. د اسمبلی غونډه پریښوده. هم په دې حال کې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي چې دا وخت په زندان کې دی دان ورځپاڼې د دسمبر په 9 نیټه ویلي چې د نومبر په 10 په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې پر پی ټی آی بندیز به د حکومت یو سیاسي او تاریخي تېروتنه وي. هغه زیاته کړې چې د پی ټی آی د ختمولو هڅه به حالات نور هم پیچلي کړي او دغه ګوند بندیز یا خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نافذول د هیواد په ګټه نه دي. شاه محمود قریشي غوښتنه وکړه چې هغه ته دې د ګوند بنسټګر عمران خان سره د ملاقات اجازه ورکړي شي چې تر څو د ملي یووالي لپاره خپل تګلار ورسره شریک کړي. په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 10 پر رحیم یار خان کې د یوې خبری غونډې په محل پر پی ټی آی ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج مخالفت وکړو. نوموړي د خبری غونډې په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې گورنر راج نشي لګېدلی او دوی ملاتړ هم نه کوي.
موږ په هیواد کې د امن لپاره هر څه کول غواړو او استحکام غواړو. جمعیت علما اسلام ګوند یې د حکومت لخوا پر پی ټی آئی بندیز لګولو او خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو د پریکړې په هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. قانون کې د دې اجازت نشته دی چې په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج نافذ کړی شي. حکومت څه کول غواړي چې زه اسلام آباد او پېښور ته ورسېږم نو نور څه هم به پډاګ شي.
په عین وخت کې عوامي نیشنل ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د نومبر په 9 د خیبر پښتونخوا گورنر سره په ګډه خبري غونډه کې په صوبه کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی خو په تحریک انصاف د بندیز لپاره ملاتړ ښودلی وو. د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارل بیا د نومبر په 13 په اسلام آباد کې خبری غونډې په مهال وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې گورنر راج لګولو پریکړه په رسمي ډول نه ده کړې خو حکومت کولی شي چې دا کار وکړي.
مگر ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے.
دی وائی حکومت گورنر راج لگولے شی خو پدی اڑ تر وس کوم پریکڑا نہ دشوی. منگ ب بالکل دوی تا د قربانی او د خلق د خواخی گو اخستو موقع ورنکڑو. دوی پر تشدد دی, دوی د ریاست پ زد دی, دوی د ریاستی ادارو پ زد دی. د یو سیاسی کارکن پہ ز فکر کوم چی حکومت پدی ڈول کوم ارادہ نہ لری.
کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے.
د مرکزی حکومت لخوا پر پاکستان تحریک انصاف بنتیز او خیبر پختونخوا کی د گورنر راج لگولو سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پی ټی آئی پلویانو د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 24 احتجاج پیل کړ او د نومبر په 26 د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور او د عمران خان میرمنې بشرا بیبی په مشرۍ زرګونو احتجاج کوونکي اسلام آباد کې ڈی چوک ته داخل شول. د نومبر په 26 مازیګر مهال فوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی له ڈی چوک څخه پشا وتنبول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره کوونکو په ضد اوخ کې بیونکي ګیس وکاراوه او په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي یې نیولي هم دي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې غوږی تاسو پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د خیبر پښتونخوا ته راشي او په سرخار اسلام آباد يرغل وکړي. هغه دا سرګندوري پرون کړی دي او زیاته کړې ده چې د پاکستان دښمنان هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا له هیواده جدا کړي. قام پرست ګوندونو او آزاد شنونکو د هغه بیان غندلې دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف احتجاج ته په اشاره ویلی دی چې په مستقبل کې به هیڅ چا ته اجازه ورنکړل شي چې د خیبر پښتونخوا نه په اسلام آباد حمله وکړي. په 13 نومبر په سیالکوټ کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل هغه تور ولګولو چې د پاکستان دښمنان غواړي چې خیبر پښتونخوا د ملک نه جدا کړي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصت کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو, خو په 26 نومبر د شپې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر احتجاج کوونکي ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. د احتجاج نه پس د وفاقي حکومت وزیران بیانونه ورکوي چې احتجاج کوونکي ټول د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو ځکه چې هلته تحریک انصاف حکومت دی. د پښتنو کمپرست ګوندونو د دغې رویې غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ ویاند انجینیر احسن الله رسنیو ته لګل شوې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت او تحریک انصاف دواړو رویه د پښتنو په اړه ریشخند کوونکې ده. هغه وویل چې تحریک انصاف پښتانه ځوانان تشدد ته هڅوي او وفاقي حکومت پښتنو ته حمله کوونکی وایي. دا چلند د وفاق په ګټه نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پنجاب صدر جنان افغان هم مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف د احتجاج نه پس د وکترانو لخوا داسې بیرونه جاری کیږي چې د پښتنو خلاف نفرت خوروي.
واقعتا هم د پاکستان په ټول میډیاګانو باندې که د دوی وفاقي منسټران دي او که د دوی پوځي اسټبلیشمنټ دي ټول په همدې لګیا دي. پښتونخوا خلک راغلي وو, د پښتونخوا نه دا شوي وو, د پښتونخوا نه هغه شوي وو. دا عمل د دوی چونکې د پخوا نه هم د دوی طرز دغسې دی, دوی د اولې ورځې نه چې دا ملک جوړ شوی دی. بس دلته یوازې مسله چې د دوی ته پښتانه دي, پښتنو په والا مسلسل پروپاګندې کوي, مسلسل ناروا خبرې خپروي. چله د دوی دا کرتوت چې دی دا به دوی ته دوی په خپله دی جواب وایي. وخت راتلونکی دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په احتجاج کې تر ټولو زیات زیان هم خیبر پښتونخوا ته رسیدلی دی او اوس د پښتنو د بدنامولو هڅې هم روانې دي.
نو دئی د گډان جوړ کړی د قربانای گډان د پښتنو جوړ کړی دی او دئی همیشه د هغه قیمت ورکړي پښتنو ته ځکه غټ نقصان دی تاسو علمیه دادا چې وګورئ چې کلا د پی ٹی آئی خبر کی د خیبر پختونخوا نه پختانه مخاطب کی دا پختانه دی او باقی صوبو ته دی پارٹی وای یعنی کی د پنجابی نوم وانغسته شه د سندی نوم وانغسته شه د بلوچی نوم وانغسته شه پختانه او بیا موږ دا یو بل اعزاز را کوي موږ له بل په غاړه کې وهار چې دا پختانه ډیر بہادر دی ډیر نیډر دی کنه اناغم زموږ خلاف زی
د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د احتجاج کوونکو خلاف د عملیاتو په مهال د دوی د ګوند غړي وژل شوی هم دي کو حکومت دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال د تاسې غوږی د رواني غړي نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو او د هغې وروسته به نور رپورټونو ته ادامه ورکړو. د فوزی قافلو د خوندی تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبی ورسان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبی ورسان د مرسل کمشنر له دفتره د نومبر په 10مه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی دسمبر په لومړۍ نیټه د پامکین له 10 روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 تر ماښام 6 بجو پورې د مولس په ګرځېدو به بندیز وي. تر دې وړاندې د کوز جنوبی ورسان ضلع کمشنر د نومبر په 9مه یو امر کې ویلي چې د شکایت تحصیل په انځر چینه او سانګه سیمو کې بعد فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مې د دسمبر تر 2 منټې ګرځبندیز یا کرفیو وي. دواړو سیمو خلکو مشالو ته ویل چې د انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې گیر دي. په کورمه کې د شیا سنیانو ترمنځ د ګرځبندۍ تړون په جزوي توګه عملي شوی دی. دغه دولت خېلو یو قبایلي مشر لایک حسین د مشالو ته ویل چې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 10مه په کوزه کورمه کې جګړه ودرولې ده خو په بره کورمه کې ځینې سیمو کې نښتې شوې دي. دا خبر په خپل په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولسته د ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځو دوام ورکړی دی. دوی په بکاخیل منډی کې راغونډ شوي خو امنیتي ځواکونو استخباراتي چارواکو پر د نومبر پر 9مه شپې مهال مشال طبي چې بکاخیلو کې وسوالو ضد عملیاتو کې لس وسوال وژلې دي. په خبر کې د ملشا ځواک چارواکي ویل وسلوال سره په نخوتو کې یو فوزي افسر وژل شوی او دوه نور عسكر ژوبل شوی دي. یو چارواکي بیګا مشال دوی د عملیات د نومبر پر 10مه شپې په سلطان خیل سیمو کې تر سره شوی دي. په دې کې وسلوال ته هم مر ژوبل وخت د وسلوال ډلو سنډ ویل او په غزا کې اسرائیلي ځواکونو په بمباري کې لک تر لګه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړی دی. روغتي چارواکي وایي د غزې په مرکزي کې د صورت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه هوایي برید په یو کور کې 6 کسان وژل او بل برید د غزې په ښار کې په یو کور کې 3 تنه وژل. د خبرونو لنډیز مو واورئ. تاسو په همدغه نور رپورټونو په لور راګرځوم. راپورونه وایي چې د شام د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولخه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ په دوه لوی ښارونو حلب او ادلیب حمله پیل کړې او پرونی یې د حلب ډیری برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو له مخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 60 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. لدې یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې ننوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د جمعې په شپه ناوخته د ښار پر یو څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې 60 تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړې. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او بانډو وایستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولهیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیتد پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابند دي، خو د ځواکونو ډېره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلي دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د اوچا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حمله پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
بلکل تاسو خبری غړی ته غوږی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې تور پورې کړی و چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې. د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسېدلي. د سفارت بیګا په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو د پام وړ اندېښنو سبب شوی دی. بیان زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي شوو پالیسو له کبله د محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. په دې اړه نور حال زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو سرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال لوی تاسو غواګي د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سوار لسو ولسوالیو کې په شل زره بې وزله کورنیو باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نقدو مرستو ویشلو بهیر اپیل کړی دی. په دې مرستو کې له هرې بې وزله کورنۍ سره 2900 افغانۍ نقدي مرسته او یا په ځینو سیمو کې د همدې پیسو متبادل خوراکي توکي وشل کیږي. نور حال د سیمې نه د مشال اړوند خبريال نجیب الله خل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې شل زره بې وزله کورنیو ته نقدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یادې ادارې یو استازي مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول شل زره کورنۍ ویشتې مستفید کیږي او بل سی د دې د مرستې به ان شاء الله دوام کوي. هغه خبره نه نهایي سوي نه ده، یا به تلور جو پی او یا شپک جو پی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره سي انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده سي تر څو هغه خلک په کلو باندې کې ښه تشخیص کو مستحقین خلک او یوې ته ورسو.
ځایي مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالۍ کې به هم پر بې وزله کورنیو نغدي او یا د هغې معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، لس لیتره غوړي او 12 کیلو دال دي وویشل شي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي دوی لاسته شي دي او دې لږې مرستې ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسېدونکي حاجي جنت وویل
دا مرستې موږ ته چې راکړي که نه دا مرستې ډېرې فایده کوي، دا موږ ته پیسې هم راکړي او دغه مرستې هم راکړي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکارۍ له کبله د دوی د کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او د دوی غوښتنه دا ده چې د مرستو دا بهیر ورته څو پړاو نوره هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی عبدالمتین ویل
له دې سره به موږ څه ضرورت وسی، یو بوري وړه په 1500 روپۍ دی، یو ټیو یو کیلو غوړي په 800 روپۍ باندې دی. دا د موږ یو جمعه یو میاشت هم نه کیږي. بیکاری ډیره زیاته ده، چې ګردی چوک ته راسو وچه مړۍ واخلو له هوټل نه، هغه په غږی کې نیولي نه چای نه مړۍ نه اوبه نه ښې نه بدې.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یادو مرستو ویش د پکتیکا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تروو ولسوالۍ کې 100 په میټاخان کې 121 او په وازی خاول سوالی کې بیا 413 کورنیو ته ویشل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 23.1 میلیونه کسان ښودلی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان د کسټم اداره وای لزګونه هغه افغان ډرایوران به لنن څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په تورخم د تګ راتګ لپاره تر لاسه کړي اجازت نامې وخت یې ختم شوی وي. د ادارې چارواکو مشوره ته وی چې ډرایوران باید زر تر زره د اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وای چې د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي نو د پاکستان او افغانستان چارواکي باید د افغان ډرایورانو لپاره د دې اسنادو ترلاسه کول بهیر اسان کړي. بل د ورته د هغه موده هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت د سکال مارچ په پای کې د افغان ډرایورانو لپاره تګ راتګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. نور تفصیل فرحت شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر بادشاه لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پېښور کسټم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ٹی ڈی په نوم اسنادو تمدیدول باندې وخت لگی او پکار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ټرانسپورټران او کسٹم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ټرانسپورټرانو ته د کسٹم لخوا دا بینری لګېدلې وي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر صاحب افغان کونسلیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلي دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه د جمع کوي او په څلرویشت ساعته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سا کال د مارچ په نه ویشتمه نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامداره تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ټرانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا موده دی ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو وجه ورسره په اسانه دوه طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله موږ افغانستان نه را روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورټ کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډېر زیات مسائل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کومه د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیرا زی دینه علاوه چې کله راکی وزي ټریډر موږ مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیا خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي فار حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر تا غ تاجر تا.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاده تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او پکار دا چې په دې دروازه اسانۍ پیدا کړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پلنډو سپو 2010 2015 15,015 او 15,080 کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر او د ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یوش کلو هرتز اوریدل شي.
مشال د تاسې غوږی د جنوبي وزیرستان د انګور اډې خلک وای دوی د صحت په برخه کې ل بنیادی اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سي فعال نه دی لکه څنګه چې پکار ده. د دې سیمې خلکو او د بشرخونو ځای فعالانو مشال دی ویلي چې په دې مرکز کې یوازې درې ډاکټران دي، هواغوی هم ټول نه ورځي. دوی وایي په سیمه کې سبان دې شپږ زره خلک اوسي او د خود روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر وي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. زلی انتظامی د دې خلکو شکایتونه بې ځای بولي او وایي چې د بنیادی روغتیا دا مرکز په پوره توګه فعال دی. نور تفصیل له سیمه د مشال وړي خبريال اشتاق مسید راکبي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې بنیادی صحت مرکز کښې یې د خلکې د پوره سهولت نشته دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګور اډا سیمې یو اوسیدونکی جنت میر ساکې په دغه براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
پوسٹنگ شوی دی چې یو پکې ډینټل ډاکټر وی، یو پکې سرجن ډاکټر دی، خو ورته یک یو پریکټیشنر ودرینی هغه لاس رځې ډیپټي کو، باقی شل رځې چوټي دو چې د نیژ علاقې کې هسپتال شته نه بل ډېر خلته ډېر سخت تکلیف دی چې ما میډیسن دی روړي هغه دلته د میز د خلکې ضرورتینه هغې سره نه پیره کېږي. میز د الله حکام نه دا ریکویسټ کی چې میز د صحت د پوره نور هسپتالونه جوړ شي چې نوي د موجوده بي چې خو دا فنکشنل شي چې پاکې د میز هر قسم سهولت وي، د میز مشکلاتینه پکې حل کېږي.
جنت میر ساکب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کښې د سیمې خلکې د پوره د نادرا دفتر هم قائم کړی شوی دی. د انګور اډا سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ غړی د سیمې بنیادی صحت مرکز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
نور غټ سہولیات شته، خو یوه بی ایچ او دو په انګور اډا کې نه هونه کې برابر دو. ټیک ادریس کسون دی چې تیم سټاف تا یې کې یو ډینټل دی، یو سرجری دی، یو ډیسپنسر دی. نو هغه یو بل ډیپټی متبادل فرمولا باندې کو، یو چې روشي بیا بل وي، بل چې روشي بیا بل وي. او د انګور اډا 6,000 بودی باندې مشتمل دو یو بی ایچ او دو په دې باندې د میجر چې کوم ضرورت یې نه پوره کیږي، خو چې د بی ایچ او ټیم سب بنیادی سامانینه دی او بنیادی میډیسن
مشال ریڈیو چې د انګور اډا سیمه اوسې دین کې د بنیادی صحت مرکز کښې د سہولیات غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
داسې ده چې دغه بی ایچ او ښه فعال نه، دغه اوکار مر پکې کېږي، که نور هم څه میډیسن هم پکې اویلیبل دي، دوی بس شکایتونه کوي، هغه بله خبره ده، نور کار مر پکې روان دی.
د انګور اډا سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا بنیادی صحت مرکز کښې سہولیات ورکول سره د سیمې اوسیدونکي ته د ژوند نور سہولتونه ورسول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
مشال تاسې غواګي د روانګړې اخري رپورت په لوسه سپام را ګرځوم. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د نومبر پر 9 شاوخوا او 4.5 کال وروسته د پاکستان ملي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو باندې بندیز ختم کړ. دا بندیز په 2000 کال کې د پایلټانو د جالي لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو لامل لګیدلې وو. د پاکستان د ملي هوایي شرکت وایان عبدالحفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دا د پی آی ای لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شرکتونکي وایي د بندیز ختمېدل دا ښیي چې د پی آی ای د خرڅولو پروسه به کامیابۍ سره پرمخ لاړ شي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړه.
د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایي چلن وزارت او پی آی ای ته په رسمي ډول لیک استولې دي او شاوخوا 4.5 کال وروسته پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړي.
4.5 سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي 4.5 کال وړاندې چې د پی آی ای د پایلټانو په سندونو یا لایسنس کومې پوښتنې راپورته شوې وي چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی ای بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکې پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی ای د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ یاد کړی چې د بندیز ختمېدو وروسته ادارې هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرس ته پروازونه پیل کړي او د برتانیې لخوا چې د پی آی ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپی هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګېدلې وو چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایي چلن د هغه وخت وزیر غلام سرور خان پقامی سملی کې د پی آی ای د پایلټانو د جالي جوازونو یادونه وکړه چې د نړیوالو ادارو اندېښنې راوپارولې. د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د جولای په 9 2006 کال کې پر پی آی ای بندیز ولګو او وروسته د اپریل په میاشتې 2021 کال کې دا بندیز د نامعلومه مودې لپاره وغځوه. پاکستان د دې قضیې په ترڅ کې 14 پایلټان معطل کړي او 15 له نوکرو څخه لری کړي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د سرانو کارکونکو د اتحادیه پخوانی مشر نصر الله پریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالي جوازونو قضیه نه و. د د پوینا چې د روزل شوی عملی کمخ د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوې هم وي.
بل هغه وجہ دا و چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آی ای رپورٹنگ په دښی باندې مخنو چې ای پی آی ای چې کوم مینټیننس وغیرہ بو وو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو و چې بس یا بو بس استنې سار باندې بو سټنډرډ باندې راغله نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا ای بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیویل ایویشن انسپکټرز جوز لاروسی کنه نو هغه هغه بو رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جوز کې دا خاروپای مو ولی
خو بلخوا د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهانو په وینا چې د بندیز لری کېدو په ترڅ کې د پی آی ای د خصوصي کولو پروسه هم د پام وړ ده. د قومي هوایي شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایي شرکت یوازینی د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی آی ای د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخلې له امله ناکامه شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا
دی وائی د پی آئی اے چکل هم د بیا را پورته کېدو یا د تنظیم حساس شوی نو هغه کله په سیاسي او کله د عدالتونو د لارې ناکامه کړی شوی دا وس یوازینی لار د شخصي کولو ده او حکومت پروسه پیل کړي. خو پی آئی اے چې د لوی تاوان او قرض سره مخ تا او بیا ډیری الوتکه هم پزمکه ولاړی پروازونه نشي کولی او بندیزونه په هم نو ځکه د شخصي کولو په پروسه کې ورته چا زړه نه خکولو نو وس د حکومت سره یو خمو قده چې په خبره خرڅ کړي او د حکومت په بجټ نور بار جوړ نه کړل شي. د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصي کولو پروسه پیل کړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپې 10% برخې د خرڅولو لپاره بولی وشوه، نو یوازې 10 ارب روپۍ بولی لګولې شوې وه. د پاکستان د نچکارۍ کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 10% ونډې لپاره لږ تر لږه 15 ارب روپۍ ټاکلې وې، په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 ارب روپۍ بولی یې لګولې وه. د پاکستان د نچکارۍ کمیشن د پی آی اے شخصي کولو لپاره یوازې 10 ارب روپۍ وړاندیز یا بولی رد کړې ده. د نومبر 14 د سینټ د نچکارۍ قائمه کمیټې په غونډه کې د نچکارۍ وفاقي وزیر علیم خان ویلي وو چې د پی آی اے د شخصي کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوي خواستونه به راغواړي. که څه هم په پی آی اے د یورپي هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی، خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی آی اے ټول ستونزې نشي حل کولی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.